تړي مشه د ازادي راډیو د اټو بجو د خبرونې دا اوریدونکو هر کله کوم وړاندې مو کندوز ته له کابله د یوه جګپوړي امنیتي پلاوي له تګه خبروو چې نن د چهاردرې ولسوالۍ د پنجشنبې د ورځې د بمباري څېړنه کوي. داسې ادعا شوې ده چې په دې بمباري کې ملکیانو ته مرژوب لا اوښتې. د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو، خو لومړی خبرونه. تمه ده چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د اورېدو کمیسیون نن د شکایتونو په اړه خپله وروستۍ پریکړه اعلان کړي. اروپایي ټولنه غواړي چې د افغان پولیسو د روزنې په برخه کې خپلې همکارۍ پراخې کړي او واشنګټن پر نړیوالو غږ وکړ چې د اوس لپاره پر شمالي کوریا بندیزونو ته ادامه ورکړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون نن شنبه د ورسېدلو شکایتونو او اعتراضونو په اړه خپل نهایي پریکړه اعلانوي. دغه کمیسیون وای دوی د انتخاباتو اړوند شکایتونو او اعتراضونو په ابتدایي ډول څېړلي، خو نن خپل وروستی تصمیم نیسي. د دغه کمیسیون ویاند علي رضا روحاني پرون ازادي راډیو ته وویل د دوی تصمیم شاید د ځینو احتمالي کاندیدانو پر برخلیک تاثیر ولري.
از نظر تخنیکی تقریبا
له تخنیکی پلوه د اعتراضونو او شکایتونو لمړی پړاو بشپړ او وروستی پړاو ته رسیدلی دی. د شنبه په ورځ به د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رسمي ناستې ته ورسیږي. رسیدګي به ورته پیل او په اړه به یې رسمي تصمیم ونیول شي. د تصمیم وروسته ممکن ځینې کسان چې له لیست نه ایستل شوي بیرته په لیست کې شامل او ځینې به له لیسته وایستل شي.
روحانی زیاته کړه دوی د ټول افغانستان په ساته د انتخاباتو اړوند تر شپږ سوه زیات اعتراضونه او شکایتونه ثبت کړي دي. په پام کې ده د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د میزان پر اته ویشتمه وشي. د ملي امنیت شورا وایي اروپایي ټولنه د افغان پولیسو د ظرفیت لوړونې لپاره خپله همکاري پراخوي. د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر پرون د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له سفیر پیر مایادون سره په دې باب په کابل کې خبرې وکړې. د ملي امنیت د شورا ویان قادر شاه ازادي راډیو ته وویل
د اروپایي اتحادیې سفیر خغری مایدن معلومات هم ورکړل چې اروپایي اتحادیه په پلان کې لري تر څو د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره په ځانګړې توګه د پولیسو د ظرفیت لوړونې، د دوی د روزنې، تجهیز لپاره د خپلو مرستو پر پراختیا او زیاتېدو باندې غور کوي.
ښاغلی قادر شاه زیاته کړه په پرونی غونډه کې په ځانګړي ډول د ښځینه پولیسو د ظرفیت لوړونې پر امکاناتو خبرې وشوې. په ننګرهار کې په محلي ځواک کې د شمولیت لپاره د سلګونو ځوانانو پوځي روزنه پیل شوې. په ننګرهار کې د محلي ځواک لپاره د ځوانانو د جلب او جذب پروسه د چنګاښ پر اوومه پیل شوې وه. د والي ویان عطاالله خوږیاڼي پرون ازادي راډیو ته وویل دغه ځوانان د دریو ولسوالیو دي.
د ننګرهار ولایت خوګیانو، پچراګام او هسکی مینې ولسوالیو سلګونو ځوانانو په دې ولایت کې د سیمیزو اردو په لیکو کې د دندو ترسره کولو په موخه جذب او عملنې په 201 سلاب خلو اردو کې د مسلکي روزنې په موخه تر روزنې لاندې ونیول شول.
دغه محلي ځواک به چې ولسمشر اشرف غنی طرح منظور کړي په ټوله کې شاوخوا شپږ دېرش زره غړي ولري. د امریکا متحده ایالاتونو له ټولو هیوادو غوښتنه وکړه چې پر شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د بندیزونو دوام ته ژمن پاتې شي تر هغو چې له اټومي وسلو د دغه هیواد د تصفیه کېدو بشپړېدل تایید شوی نه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو چې پرون یې په ملګرو ملتونو کې له خبریالانو سره خبرې کولې وویل
که بندیزونه نافذ نه وي د شمالي کوریا د کامیابه غیر اټومي کېدلو لیدلوري به کمزوري شي.
له ازادي راډیو خبرونه اوري. یو سړی چې په ایران کې زیږیدلی د جرمني په شمال کې په یو بس کې په چړې لاس کسان ټپیان کړل. محلي څارنوال وایي دی وروسته د نورو مسافرو لخوا لپشو واچول شو او بیا پولیسو ونیوه. جرمني چارواکو پرون وویل د شمالي ښار لوبیک په یو محلي بس کې د دې حملې د انګیزې په اړه معلومات نشته. ویل شوي چې په ټپیانو کې د دریو کسانو وضعیت نازک دی. د اسرائیل سریاسن بنیامین نتنیاهو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي چې اسرائیل به په سوریه کې د ایران د پوځي مرکزونو بشتلو ته دوام ورکړي. د صدر اعظم دفتر پرون د ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې نتنیاهو په یو ټلیفوني مکالمه کې ولادیمیر پوتین ته ویلي اسرائیل به په سوریه کې د ایران د پوځي حضور او تاسیساتو پر ضد خپلو اقداماتو ته ادامه ورکړي. اسرائیل په وار وار ایران ته خبرداری ورکړی چې په سوریه کې د خپل پوځي حضور نه پراخوي. فرانسه او روسیا به په ګډه د سوریې ختیځې غوټې ته بشري مرستې واستوي. دغو دوو هیوادو په یوې مشترکې اعلامیې کې دا اعلان پرون وکړ. د روسیې یوه بار وړونکې الوتکه پرون پاریس ته ولاړه تر څو 50 تنه روغتیایي تجهیزات او نور مهم وسایل چې فرانسې چمتو کړي دي ختیځې غوټې ته ولیږدوي. ختیځه غوټه د پلازمینې دمشق په لمن کې یو وخت د یاغیانو مرکز و او د اپریل په میاشت کې حکومتي ځواکونو دا سیمه تصفیه کړه. د امریکا متحده ایالاتونه په امنیتي برخه کې 200 میلیونه نور ډالر اوکراین ته ورکوي. د امریکا دفاع وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې دا پیسې به د اوکراین د امنیتي ځواکونو پر روزنه، تجهیز، سلام مشورې ورکولي او ظرفیت لوړېدو ولګول شي. له 2014 کال راپدې خو چې روسیې کریمیا له خپلې خاورې سره یو ځای کړه، متحده ایالاتونو له اوکراین سره په پوځي برخه کې تر 1 میلیارد ډالر ډیره مرسته کړې ده. اساجی رادیو په منځنۍ سپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان جګپوري امنیتي پلاوی نن د کندوز د چهار درې ولسوالۍ د بمباری د پیښې تحقیقات رسمن پیلوي. د ولایت مقام په دې باور دی چې د پنځشنبې د ورځې په بمباری کې ملکیان وژل شوي.
څوار لستان از ملکی هیوادوال چې هغه کې شزی ماشومان هم شامل دي په شهادت رسیدلې دي او دوه تنه ټپیان و.
د افغان ولسمشر لومړی مرستیال ته نږدې کسان هیله مندي چې جنرال عبدالرشید دوستم به سبا کابل ته راشي. په دیاړه د سیاسي چارو د کتونکو مشتاق رحیم څرګندونې لرو.
چیرې د بیرته هیواد ته راځي نو په سمت شمال کې د اتاو د ډلو د خلکو د رقیب په توګه باندې د هغوی په مخالفت کې قرار نیسي نو امکان دې ډېر دا ولري چې دغه اتحاد شاید دوام پیدا نه کړي.
د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼې اړه چې پکې د افغانستان د سولې مسله چړل شوې. د کور کلی په پروګرام کې به واوري چې څنګه د کور وسایل سم ساتل شو او د ګوړې اچار تفریحي پروګرام لرو. له کابل کندوز ته یو ورغلی حکومتي هیئت نن شنبه د ملکیانو د مطلوب لپاره خپل تحقیقات رسمن پیلوي. دغه هیئت چې د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو، د ملي امنیت د عمومي ریاست او د ملي امنیت شورا غړي پکې شامل دي، په چهار درې ولسوالۍ کې په یو هوایي برید کې د ملکیانو د مطلوب ادعاوي څېړي. درې میاشتې مخکې بیا د کندوز په دشتیاتي ولسوالۍ کې د افغان قواوو په بمباري کې د ملکیانو د مرشوبلې موضوع لانجمنه شوې وه. د ولسي جرګې یو وکیل وایي په حکومتي ادارو کې نه همغږي د دغو پیښو د تکرار سبب شوی دی. تفصیل له سالی محمد سالی څخه.
د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو، د ملي امنیت د عمومي ریاست او د ملي امنیت شورا ورغلی هیئت نن شنبه په کندوز کې خپلې څېړنې رسمن پیلوي. په چهاردرې ولسوالۍ کې دغه هوایي برید د پنځشنبې پر سهار سوی چې د ولایتي چارواکو په خبره پکې 14 تنه ملکیان وژل سوي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. د والي ویان نعمت الله تیموري وایي له کابل دغه ګمارل سوی هیئت پرون جمعه ور رسیدلی دی.
له مرکز څخه هیئت ټاکل شوی دی، دفاع وزارت، کورنۍ چارو وزارت، ملي امنیت او میډیا سات څخه هم داشان د امنیت شورا څخه غړي پکې شامل دي. نو دوی د جمعې په مازدیګر کندوز ته راورسېده. نو تحقیقات به د شنبه په سهار په چردرې ولسوالۍ کې پیل کړي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په پام کې و دغه هیئت د پنځشنبه په ورځ کندوز ولایت ته ولاړ سي، خو د هوا د خرابوالي له کبله دغه سفر وځنډید. د ولی وایندوی تر اوسه معلومه نه ده چې دغه هوایی حمله د افغان ځواکونو لخوا سوی که د بهرنیو قواو لخوا، ځکه دواړو قواو هم مهاله بمباري کړې ده. خو امریکایي پوځیانو پرون په یو اعلامیه کې ویلي داسې نه ښکاري چې په دې پیښه کې دي د دوی الوتکې دخیلې وي. په کندوز کې د روان کال بله خونړۍ پیښه په دشترچي ولسوالۍ کې پر یوه مدرسه د وریا حمل میاشتې د 12 بمباري و چې د ملکیانو په ګډون لږ تر لږه 50 کسان پکې وژل سوي وه. که څه هم د افغانستان دفاع وزارت ټینګار کوي چې د افغان ځواکونو په هغه حمله کې تر ډیره وسلول طالبان او د هغوی مهم مشران وژل سوي، خو جمهوري ریاست وروسته د غوايي ثور پر شپږویشتمه په دې بمباری کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې له کبله د قربانیانو له کورنیو بخښنه وغوښتله. جمهوري ریاست په ویلامه کې ویلي وه د فتنه اچونکو او قانوني حکومت ترمنځ فرق دغه دی چې قانوني حکومت د هغو تېروتنو له کبله چې د ملت په حق کې یې کوي بخښنه غواړي. خو په کندز کې ولې یو وار بیا د ملکیانو د مرګ ژوبلې قضیه تکرارېږي؟ دا پوښتنه مې په ولسي جرګه کې د کندز د خلکو له استازي انجینیر کمال صفي څخه وکړه.
په محلي اداره کې په دغه پیچله جګړه کې د محلي ادارې او د مرکزي ادارې ترمنځ او په عین وخت کې په محلي اداره کې د مختلفو اړوند ارګانونو ترمنځ په هغه کچه باندې همغږي، واحده جنبه، جذبه، روحیه او مفکوره چې ورته د وخت ضرورت دی نشته. نو همدا علت دی چې دغه سنته حادثات کله کېږي چې ته په محل کې د اړوند ارګانونو نه پوښتنه کې یو وزنیم خبر بل وزنیم خبر ویل دا داخلیانو کړي بل وای دا خارجیانو کړي بل وای دا خارجیانو کړي خو کروکي معلومات چې کوم دی دا داخلیانو ورکړي په داسې پیښو پسې حیات ورپسې بیا ایسته ورک شي، راپور ورپسې د پاسه ورک شي، په هغې باندې وروسته بیا نه د جګړې او اصلاحات راوستلو پروسه خو بیخي هېڅ څوک اوسه پورې هیڅ امونل دی، هېڅ کمیسیون په هېڅ ولایت کې په هېڅ بخش کې چا رانه وړله.
په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په خپل هغه راپور کې چې د یک شمې په ورځ خپور کړ ویلي، د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 1,602 ملکیان وژل سوي او 3,403 تنه نور ټپیان سوي چې دا له 2009 میلادي کال راوروسته تر ټولو لوړ شمیر شي.
د کندز ولایت چارواکي په دې باور دي چې په چهاردرې ولسوالۍ کې د پنجشنبې د ورځې په بمباري کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 14 ملکیان وژل شوي او 2 تنه نور ټپیان دي. سالم محمد صالح د کندز د والي له ویان نعمت الله تیموري څخه د مرکې په پیل کې د دې پیښې د څرنګوالي په اړه پوښتنه کړې ده. ښاغلي تیموري وویل
پیښه د پنجشنبې ماسپښین نه وړاندې 10:30 دقیقې د چاردرې ولسوالۍ د حاجي سیام الدین په کلي کې رامنځته شوه. رهبرۍ د مقام د ولایت په خپله والي صاحب کله چې له موضوع څخه خبر شو، اجالتاً یې امنیتي ځواکونو او ولسوال ته وظیفه ورکړه چې ټپیانو ته اجالتاً رسیدګي وکړي او څه ضرورتونه چې وي هغو ته رسېدنه وشي. تر څنګ یې هیئت وټاکه چې په راس کې رئیس د امنیت ملي او ولایتي شورا وکیلان، علما، انجینري، مدني فعالان، دغه سې د چاردرې ولسوالۍ اوسېدونکي دوی هم پکښې وه. نو د هیئت یې وټاکه تر څو دا موضوع وڅېړي چې دا پېښه څنګه رامنځته شوه. دې پېښې په ترڅ کې 14 تنه زموږ ملکي هېوادوال چې په هغه کې ښځې ماشومان هم شامل دي په شهادت رسېدلي دي او 2 تنه ټپیان وه چې والي صاحب په خپله کندز حوزوي روغتون ته وره او دا ټپیان د نږدې څخه وکتل.
ستاسو لومړني معلومات څه وایي چې دغه پېښه د چا د خوا سوې؟ د افغان قواوو د خوا که د بهرنیو ځواکونو د خوا؟
همدغه تر اوسه موږ ته مشخصه نه ده چې آیا دا افغان قواوو کړي او که بهرنیو قواوو کړي. څېړنې هم تر ډېره په دغه برخه چې ولې داسې یو پېښه کېږي چې هلته زموږ ملکي هېوادوال پکښې مرګ ژوبله وي چې مشخصه شي چې چا کړې ده، انشاءالله چې ستاسو سره به شي.
دا په روان میلادي کال کې دویمه پېښه ده چې په کندوز ولایت کې کېږي او ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي. د تیرې پېښې د عاملانو سره څه چلند سوی دی او فکر کوي چې د اوسنۍ پېښې له عاملانو سره باید څه ډول چلند کېږي؟
د تیرې پېښې په اړه رهبرۍ د مقام د ولایت ټول هغه نظرونه، وړاندیزونه، پیشنهادونه چې ولس ورته کړي وه د ټول مرکز سره خاصا له ولسمشر سره شریک کړي دي. د دې دپاره یو پروسیجر تر کار لاندې وو کنه تر ډېره پورې زموږ هڅه پر دې ده د امنیتي ځواکونو تر څو ملکي خلکو ته په عملیاتو کې مرګ ژوبله ونه وړي. خو بیا هم متاسفانه داسې یو پېښه رامنځته شوه.
څو څه وارې په کندز ولایت کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد پوځي عملیات وسول. هغو عملیاتو نتیجه نه ده ورکړې که فکر کوي چې وسلوالو دغه ولایت ته بیا مخه کړې ده؟
کندز د افغانستان د څلور دېرش ولایتو څخه یو ولایت دی. ډېری ولایتونه ناامنه دي خو کندز هم دغسې د دغه ولایتو څخه دی چې ناامنه دی. په رښتیا هم که وسلوال مخالفین دي او که نور تروریستي ګروپونه دي فعالیت لري، زموږ عملیات هم پر وړاندې دوام لري چې انشاءالله نتایج یې ښه دي تر اوسه.
د کندز د والي ویان نعمت الله تیموري د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون نن شنبه د ورسېدلو شکایتونو او اعتراضونو په اړه خپل نهایي پریکړه اعلانوي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې د پاکستان د انتخاباتو په اړه هم یو تفصیلي راپور لرو. ټاکل شوی ده چې د چهارشنبه په ورځ په پاکستان کې پارلماني انتخابات ترسره شي. په دغو انتخاباتو کې درې مخکښ کاندیدان کوم دي او څه ځانګړتیاوې لري او د کومو ګوندونو دي؟ په دې اړه تفصیلي راپور د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې اورېدلی شئ. خو له یوې خبرتیا وروسته کابل ته د جنرال دوستم د احتمالي ګرځېدو په اړه د سیاسي چارو د کتونکي مشتاق رحیم نظر در سره شریکو.
دغه کم ضرب الاجل یا ټایم لاین
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځني سپدول شپږ نیمې په افغانستان کې اوري. د ملي جنبش یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې جنرال عبدالرشید دوستم شای سبا کابل ته راشي، خو د افغانستان جمهور ریاست تر دې دمه دا خبر نه دی تایید کړی. د جنرال دوستم راتګ به د ملي وحدت د حکومت دننه اختلافات زیات کړي که به یې ورک کړي. په دې اړه مې د سیاسي چارو د کتونکو مشتاق رحیم نظر اخیستی. ښاغلی رحیم، لومړی کابل ته د جنرال دوستم د احتمالي راتګ په اړه وویل.
دغه کم ضرب الاجل یا ټایم لاین چې اعلانېږي، دا څو وارې په تېرو درې اونیو کې مونږ واورېدل چې دوستم راځي او بیا هغه کم اعلان چې دوی کړی و د هغې مطابق دی راستون نه شو. نو په اول قدم کې خدای یو خبره داسې ده چې تر کومه حده پورې به دا وارې د ضرب الاجل یا ټایم لاین تقسیم اوقات به مراعات.
رحیم صاحب، پخوا هم ستاسو د خبرې په تایید چې د ملي جنبش غړیو دا خبره کړې وه چې جنرال دوستم راځي، لیکن دا ځل شاید د دې له خاطره دغه امکانات زیات وي چې جمهور رئیس اشرف غنی هم په وروستیو کې په یوه خبري کانفرنس کې دې ته اشاره وکړه چې لوی سرنوالي په دې مسلې باندې بوخته ده.
بالکل، همدې خبرې ته راتلم، چې دا وارې د دقت توقع دا ده چې هر کېدای شي هرو مرو دی راشي. او دا وارې د حکومت لخوا هم د بعضو دوستانو سره چې مو شخصي لیدلی دي، داسې مو اورېدلي چې امکان ډېر لري چې دی بېرته راستون شي.
فکر نه کوي چې د ملي وحدت د حکومت دننه به د جنرال دوستم له راتګ سره اختلافات زور واخلي؟
یو شی باندې باید موږ تاسو سره وضاحت ولرو، هغه دا چې دی که راځي نو حتمي ده چې د ملي وحدت د حکومت سره په تفاهم کې راځي. یعنې دوی د کوم جوړجاړي په نتیجه کې بېرته راځي، لکه څنګه چې د دې هېواد څخه وتل یا تبعید کول زما په نظر باندې له قانوني اړخه کافي دلایل نه درلودل. که چېرې د جرم کړی وای نو د څارنوالۍ او د قضا له لارې باید دی په محاکمو کې د قضیه مختول شو، لیکن د هېواد څخه د باندې وویستل شو. بېرته راتګ یې هم هماغه رنګ چې د تګو سیاسي راتګ دی، یعنې د جوړجاړي په نتیجه کې کېږي. او دغه جوړجاړي کې واتمن دوی په کوم فرمول یا په کومه موافقه رسېدلی وي چې د هغې په رڼا کې به دلته ژوند کوي. نو د انتشار پاړوند ډېر د جنرال دوستم راتګ مشخصا د انتشار سبب نه لیدم، لیکن په مجموع کې داسې د انتشار بحث چې کله کېږي نو څومره چې انتخابات نږدې کېږي همدومره د دې امکان شته ده چې انتشارونه او جنجالونه د حکومت دننه زیات شي.
دغه د اختلاف موضوع چې دا اصل د جنرال دوستم لره تک سره په یو ډول کېدای شي چې څوک یې مطرح کړي، هغه دا ده چې جنرال دوستم په جلاوطني کې د حکومت له مخالف سیاسي عطا محمد نور سره یو ائتلاف جوړ کړی دی. نو چې کله دی په یو ائتلاف کې د حکومت په سیاسي مخالفت کې واقع کیږي، فکر نه کوي چې پر حکومت به یو ډول سیاسي فشار زیات شي؟
یو شی باید موږ تاسې د تجربو ته که وګورو، مطمئن اوسو چې دغه ائتلافونه متاسفانه په افغانستان کې تر دې چې سیاسي اصول او سیاسي مقررات په نظر کې ونیسي تر ډېره بریده پورې د فشارونو د آلو په توګه باید دین استفاده شوې ده. بېلابېل اتحادونه او جوړښتونه موږ او تاسې تجربه لرو چې دا جوړ شوي دي او موقتي وو. نو دا چې څومره به دغه جوړښت دوام وکړي، ولې چې عطا محمد نور کوم وخت کې محقق چې کوم وخت یې د دوستم سره ناسته درلوده هغه مهال دی تر فشار لاندې و او د غوښتل چې داسې ملګري پیدا کړي چې ده سره مرسته وکړي تر څو دی بېرته په هېواد کې د سیاسي بهیر کې مطرح شي. اما اوس هغه حالت تغیر کړي که چېرې دی بېرته هېواد ته راځي نو په سمت شمال کې د اتاو د ډلو د خلکو د رقیب په توګه باندې د هغوی په مخالفت کې قرار نیسي. نو امکان دی ډېر دا ولري چې دغه اتحاد شاید دوام پیدا نه کړي او دغه دوام او دغه معادلې سره کاملا تغیر وخوري.
رحیم صاحب دلته یو بل حقوقي مسله هم ده، د جنرال دوستم لا راتک سره به د ایشتي قضیه څنګه کیږي؟ کیدیشته چې هغه بیا سران ولی ته مراجعه وکړي.
بحث هم دلته دی، ډېر مهم بحث دی. د قانون د واکمنۍ بحث چې کله هم کېږي، خپله د جنرال دوستم پس له دې نه چې ایشچي د ده په مقابل کې په څارنوالۍ کې عریضه وکړله، د هغې نه وروسته د ده د هېواد څخه وتل، زه فکر کوم دا درست کار نه و. د قانون واکمنۍ تر پښو لاندې شوه، پر ځای د دې چې د یو چا د حقوقي دعوا د حقوقي چینلونو له لارې څېړنه وشي او پلټنه وشي او تعقیب وشي، دی له هېواد او د سیاسي بهیره څخه وویستل شو. نو همدا راز د ده بېرته راتګ که چېرته جوړجاړی کېږي او دا موافقه پکې موجوده وي چې د ایشي قضیه باندې به سترګې پټول کېږي، یا حداقل یو مودې پورې به پرې غلې پاتې کېدل کېږي، زه فکر کوم دا په مجموع کې د قانون د واکمنۍ بحث ته ډېره ستره ضربه ده. لیکن متاسفانه لکه څنګه چې موږ تاسې د افغانستان دغه تېر 14 کلنه دوره کې لیدلی دي، همیشه سیاسي جوړجاړی او د قانون څخه لومړیتوب درلودلی دی په بحثونو کې، او د همدې له کبله د قانون واکمنۍ په هغه کچه باندې چې لازمه وه افغانستان
کې پلیشن. مشتاق رحیم په دې باور دی چې کابل ته به د جنرال عبدالرشید دوستم له ستنېدو سره د ملي وحدت د حکومت دننه اختلافات پراخ نه شي، ځکه چې د ده په وینا جنرال دوستم به د یوې موافقې له مخې راځي. کابل ورځپاڼو نن د جنرال دوستم د احتمالي ستنېدو په اړه ګڼې مقالې لیکلې دي. دغو چاپي خپرونو ته اجمل تورمان کتنه کوي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې افغانستان ته د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د بیرته راستنیدنې او د جنبش اسلامي د غوښتنو او اعتراضونو په اړه یو شمېر لیکنې او سرلیکنې چاپ کړي دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې جنرال دوستم ته د نږدې سرچینو په حواله لیکلي چې نوموړی به په ترکیه کې تر 2 کاله اوسېدو وروسته د یک شنبې په ورځ کابل ته راشي. د مطلب د لیکونکي په وینا سرچینو رسنیو ته دا هم ویلي چې دوستم به کابل ته تر راستنېدو وروسته د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه خپلې دندې ته دوام ورکړي. د سرچینو په حواله په مطلب کې وړاندې راغلي چې له جنرال دوستم نه به د ده د راستنېدنې پر مهال د لوړ پوړو حکومتي چارواکو لخوا تود هرکلی وشي. ملي آرمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله یوه مقاله کې لیکلي دي، ارګ د جنرال دوستم پر راوستلو سره د میلیونونو کسانو د عدالت غوښتنې د غږ د غلي کولو په هڅه کې دی. په مقاله کې راغلي چې جنرال دوستم، محمد محقق، عطا محمد نور او یو شمیر نور بانفوزه قومي او مذهبي مشران شته چې د دولت نه د باج او امتیاز په اخیستلو او د خپلو اهداف په خاطر د خلکو د غږونو په غلي کولو کې مهم رول لوبوي او د حکومت د توطیو او سناریوګان لپاره په لړ محالی کې خاص زمينه برابروي. خو د لیکوال په خبره دا بیا په محالی کې خطرناک ده او افغانستان به د بحران په لور بوزي. د مقالې لیکوال ټینګار کوي چې په داسې یو حالت کې چې په هیواد کې جګړه روانه ده او لرې او نږدې هیوادونه په ځانګړي ډول ګاونډیان هڅه کوي چې دغه جګړه لا ورنۍ شي، حکومت باید د دموکراتیکو او ولس ملاتړ سیستمونو د رامنځته کولو هڅه وکړي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي داسې اوازې دي چې دوستم بیا هیواد ته راستنېږي. په مطلب کې راغلي دا اوازې وروسته له هغې تودېږي چې د هغې یو نږدې پلوي نظام الدین قیصاري د دولت لخوا ونیول شو او تر اوسه هم په بند کې دی، خو په پلوي د افغانستان په شمال کې پراخ اعتراضونه روان دي. ورځپاڼه موضوع ته په اشاره لیږي، قومي سیاستونه او د هیواد په ملي سیاست کې د زورواکو حضور په هیڅ حالت کې د هیواد او ولس په خیر نه دی. خو د لیکوال په خبره چیرې دی داسې یو ژمن حکومت چې د دغه کار مخه ونیسي؟ سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې جنبش له خپله حده اوړي. په مطلب کې وړاندې راغلي د جنبش ګوند پلویانو په فاریاب کې د اقینې بندر تر تړلو وروسته د جمعې په ورځ په کندز کې د شیرخان بندر ور هم وتړو. په مطلب کې راغلي خو حکومت یې په وړاندې له صبر کار اخلي. په مطلب کې مظاهره کوونکو ته په خطاب کې ویل شوی چې د بشر د حقونو له ناقضینو ستاسې ملاتړ دا د ولس په خیر کار نه دی، او کوم کارونه چې تاسې کوئ زیان یې په خپله وینئ.
کابل ورځپاڼو کابل ته د جنرال دوستم د احتمالي ستنېدو مسله څېړلې. نړیوالو چاپي خپرونو بیا تر ډېره د افغانستان د سولې مسله راخیستې ده. دغو چاپي خپرونو ته ملالۍ بشیر کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې عنوان یو مقاله خپره کړې ده. که ولسمشر ترامپ محتاطانه عمل وکړي د افغانستان لپاره یوه هیله سته. ورځپاڼې لیکلي تر درو کلونو کمه موده مخکې چې ولسمشر ترامپ ولسمشر وټاکل سو، د توقع خلاف د دې پر ځای چې د هیواد قواوې له افغانستانه وباسي، په افغانستان کې د سرتیرو د زیاتولو پریکړه وکړه چې له نظامي لارې طالبان تر فشار لاندې کړي چې د مذاکراتو میز ته کښېني. ورځپاڼه زیاتوي تر لسیزو جګړو وروسته افغانان سولې ته لیوالتیا ښیي، او د دې اړتیا په نظر کې نیولو سره واشنگتن پوسټ او نیویارک ټایمز ورځپاڼو په وینا امریکا له طالبانو سره د مذاکراتو په اړه خپل ستراتیژي اعلان کړې ده، خو د ډیپلوماټیکو فعالیتونو پر مخ وړلو لپاره قوي ډیپلوماټیکو ادارو او په ډیپلوماټیکه برخه کې نورو مصارفو ته اړتیا ده. په داسې حال کې چې ولسمشر ترامپ د بهرنیو چارو وزارت بودیجه او ډیپلوماټیک مصارف کم کړي دي. ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې د ډیپلوماټیکې لارې سوله امکان لري، خو حوصلې ته اړتیا ده. هغه څه چې د ورځپاڼې په وینا سپینه ماڼۍ له کمښت سره مخامخ ده، همداراز دا خبره باید تضمین وي چې د امریکا نظامي قواوې به تر وخت مخکې له افغانستانه نه وځي، او امریکا به پر طالبانو خپل فشار ته دوام ورکړي چې سولې ته حاضر سي. ستارز اند سترایپس ورځپاڼې لیکلي وخت را رسېدلې چې پاکستان د افغانستان د سولې په هڅو کې عملاً شامل سي. ورځپاڼې د امریکا د مرکزي قواو د قومندان جنرال جوزف ووتل له قوله لیکلي چې وایي د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ تیره میاشت بریالۍ اوربند یو بې ساري فرصت و چې د افغانستان د سولې په برخه کې رامنځته سو، او اوس د جنرال ووتل په وینا وخت را رسېدلې چې پاکستان خپل مسؤلیت پر ځای کړي، ځکه په افغانستان کې یوې تلپاتې سولې ته د رسېدو او په دغه هېواد کې بحران ته د سیاسي حل کیلي په پاکستان کې ده. ډیفنس پوسټ خبرونه بیا په کندوز ولایت کې د هوایي بمباریو په نتیجه کې د یو شمیر ملکیانو د وژل کېدو اړوند د افغان حکومت د تحقیقاتو په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله د دفاع وزارت اعلامیه ته په اشاره وایي چې د جمعې په ورځ خپره شوې ده. مقاله وایي افغان چارواکي د پنجشنبې په ورځ په هوایي بمباریو کې د ښځو او کوچنیانو په شمول د ملکي تلفاتو په اړه پلټنې کوي. مقاله د کلی د یو اوسیدونکي حاجی شیرین له قوله لیکلي چې دیارلس کسان چې ټولې ښځې او کوچنیان وو د پنجشنبې په ورځ په رباط کلي کې په هوایي بمباریو کې ووژل شول. مقاله وایي دا پیښه په داسې حال کې سوی چې څو ورځې وړاندې ملګرو ملتونو په یوه راپور کې ویلي وو چې د افغانستان په 19 کلنه جګړه کې د 2013 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې تر ټولو زیات ملکي تلفات رامنځته سوي دي. کندوز ولایت وروسته له هغه چې په 2014 کال کې ناټو ځواکونه له افغانستانه ووتل، د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو سختریزو ترمنځ د جګړو مرکز ګرځېدلی. د رواني میلادي میاشتې په لومړیو کې د کندوز په دشتي ارچي ولسوالۍ کې د طالبانو په یوه حمله کې شاوخوا 40 امنیتي سرتیري ووژل شول.
مول جنگ نغواړو، مول صلح غواړو، مول ویرانی نغواړو، مول آبادی غواړو، مول جهان نغواړو، مول علم غواړو، مول توپک نغواړو، مول قلم غواړو، مول غم نغواړو، مول خوشحالي غواړو.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 په ټول افغانستان کې اوري، او زموږ خپرونې په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې اوریدلی شئ. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې د کور کلي 19 پروګرام لرو. په دې پروګرام کې دا موضوع څېړل شوې ده چې څرنګه کولای شو چې د کور وسایل سم وساتو. د ګوډي اچار تفریح پروګرام هم خپرو، او د پاکستان د چهارشنبې د ورځې د پارلماني انتخاباتو په اړه یو تحلیلي مطلب لرو. خو اوس به د ازادي راډیو له څو تنو اوریدونکو واورو چې خپل سریات ته لمر سره شریک کړی دي.
ستاسو لا پیغامونو
زابل ولایت د میزان د ولسوالۍ څخه خبر درکوم چې وچکلی ټول وطن دی ځپلی ده. د دولت لخوا څخه هېڅ همکاري زموږ سره نه ده شوې. مرستې ټوله د وایستو خلکو یوړلې. په زابل کښې هر څه خیره موسسې راغلي دي ټولو، یا د وکیلانو یوړې یا رئیسانو یوړلې. د غریبو سره هېڅ مرسته نه ده شوې. مننه زموږ له پیغام دی و تاسو او د حکومت و چارواکو ته ورسېږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زلمی پولیسر سے محبت سے خبر کو میں زندان کے دبندیا سر دا محبت تھا مسلم نخواست سخت ظلمونه کېږي، وهل ټکول ورسره کېږي. د ځینو زندانیانو روغتیایي حالات ته پاملرنه نه کېږي. د تېرو زندانیانو مریضان دلته په زندان کې د سرتبابت شبخانه دې تاسو ته چې کله ورسي چې هر مریض یې دوا پای کاټه ګولۍ ورکړي ټول ته دا بروتین ګولۍ یا پرستامول ګولۍ ورکړي چې هر مریض لري داخل بلاک چې کوم کلینیکل د چوار سي چان مریض ولري او دا نه ګولۍ پرستار کوي لا ګولۍ دا هغه څه چلے ده نو تاسو ته نه هیله ده چې تاسو په لوړ پور چارواکو پورې تر مسولینو پورې هغه د ژا غوړه سوي خلواز د بندان د څنګه زوړون یو خاطه ده د خوراکي توکي خراب یا سفره ډول نور تر سيږي زندانیان د حتی ماده پره ده چاغه هم نه خوشی کیږي چې په نامه بل نامه ځنه اخر کې جوړه ته خوشی کیږي فرمانونه دینو بندان ته نه رسیږي کوم فرمان چې ولې سم سره اعلان کې هغه بل ته هغه کسان چې مستحق کې هغه وخت تر سيږي کله مدیر د رژیم یا نور د مابس مسلم په سیزن ترلاسه کړي او سلام بل نوې د پولیسو سمه بس د ازادي راډیو څخه مننه السلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
زموږ پرونی د افغانستان پاکستان او لوی شهرونو کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسد آباد پارون پل علم او غزنی کې د اف ام په 3.5 اوریدل شي اته بجې او 1.5 دقیقې شوې لنډ خبرونه د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون نن شنبه د ورسېدلو شکایتونو او اعتراضونو په اړه خپل نهایي پریکړه اعلانوي. دغه کمیسیون وایي د ټول افغانستان په سطح د انتخاباتو اړوند تر 600 زیات اعتراضونه او شکایتونه ثبت شوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي اروپایي اتحادیه د افغان پولیسو د ظرفیت لوړونې لپاره خپل همکاري پراخوي. د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر پرون د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له سفیر پیر مایادون سره په دې باب په کابل کې خبرې وکړې. په ننګرهار کې په محلي ځواک د شمولیت لپاره د سلګونو ځوانانو پوځي روزنه پیل شوه. دا ځوانان د خوګیانیو، هسکی مینې او پچیرګام ولسوالیو دي. د امریکا متحده ایالاتونو له ټولو هیوادو غوښتنه وکړه چې پر شمالي کوریا د ملګرو ملتو د بندیزونو دوام تشمن پاتې شي تر هغو چې لا اټومي وسلو د دغه هیواد د تصفیه کېدو بشپړېدل تایید شوی نه وي. یو سړی چې په ایران کې زیږیدلی د جرمني په شمال کې په یوه بس کې پرون پوچړې لس کسان ټپیان کړل. د اسرائیل سرګیازم د روسیې ولسمشر ته ویلي چې اسرائیل به په سوریه کې د ایران د پوځي مرکزونو ویشتلو ته ادامه ورکړي. فرانسا او روسیه به په ګډه د سوری ختیځ غوټې ته بشري مرستې واستوي او د امریکا متحده ایالاتونو په امنیتي برخه کې 200 میلیونه نور ډالر اوکراین ته ورکوي. په پاکستان کې د چهارشنبې په ورځ پارلماني انتخابات کیږي. د ټاکنو په درشل کې د پاکستان پخوانی صدر اعظم او د مسلم لیگ نواز ګوند مشر نواز شریف ونیول شو او زندانی شو. یو بل موضوع چې دغه انتخابات تهدیدوي امنیت دی. د دغو انتخاباتو په درشل کې په نږدې وی اونۍ کې په سلګونو کسان د نوماندانو په ګډون په لسګونو کسانو بخښې د نوماندانو په ګډون په ځانوژونکو بریدونو کې وژل شوي دي او ګڼ نور زخمیان شوي دي. فرشته جلالزی په دې مبارزو کې درې مخکښ کاندیدان په خپل تفصیلي راپور کې درپیشنی.
د پاکستان پر روانو ټاکنو کې درې کاندیدان د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر بلاول بوټو زرداری، د تحریک انصاف پاکستان ګوند مشر عمران خان او د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر شهباز شریف تر نورو ډیر پیژندل شوي او مخکښ ګڼل کیږي. شهباز شریف د پاکستان د پخوانی صدر اعظم نواز شریف ورور او د مسلم لیگ نواز ګوند له پیژندل سوو مشرانو دی. هغه د پنجاب په یوه بډایه کورنۍ کې لوی شوی. د هغه پلار میا محمد شریف ستر پانګوالو چې متعددې صنعتي فابریکې چلولې. شهباز شریف ته یو مستقل هیواد په توګه د پاکستان تر تشکیل څلور کاله وروسته وزېږېد او په ځوانۍ کې د خپل پلار په څیر تجارت او صنعتي کارونه کول. خو وروسته د خپل مشر ورور نواز شریف پر لور حرکت پیل کړ او سیاسي فعالیت ته یې مخه کړه. هغه وروسته د پنجاب اعلی وزیر وټاکل او بیا د دې ایالت والی سو. خو په 1999 میلادي کال کې په پاکستان کې د جنرال پرویز مشرف تر پوځي کودتا وروسته له خپلې کورنۍ سره سعودي عرب ته تبعید شو. شهباز شریف او د هغه ورور نواز شریف په 2003 میلادي کال کې پاکستان ته ستانه سول او یو وار بیا د پنجاب حکومت شهباز شریف ته ورسید. شاباز شریف شپږ شپېته کلن دی او که د پاکستان سیاسي حالاتو ته وکتل سي هغه د خپل مشر ورور نواز شریف لپاره یوه ښه سیاسي تکیه ده. د څارونکو په باور له نواز شریف سره د هغه د سیاست فرق دا دی چې شاباز شریف د سیاسي فعالیت په کلونو کې توانېدلی چې د پوځ له جنرالانو سره ښه روابط وساتي. په پاکستان کې بل عمده کاندید د تحریک انصاف پاکستان مشر عمران خان دی. عمران خان تر خپل سیاسي فعالیت مخکې په سیمه او نړۍ کې د کرکټ د اتل په توګه ښه پیژندل سوی دی. عمران خان د پنجاب صوبې دی او هغه هم شپږ شپېته کلن دی. هغه له 1901 تر 2 میلادي کلونو کرکټ کاوه او په 1902 کې چې د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان شو د پاکستان لوبډلې د کرکټ نړیواله اتلولي وګټله. عمران خان په اکسفورد کې زده کړې کړې او په کرکټ کې د شهرت تر ګټلو وروسته یې سیاست ته مخه اړولې ده. هغه په 1989 میلادي کال کې د تحریک انصاف پاکستان ګوند 65 کې شو. سره له دې چې پنجابۍ دی خو څو کاله مخکې یې ګوند د پاکستان تر نورو ټولو صوبو په خیبر پښتونخوا کې زیاتې رایې وګټلې او په افغانستان کې د جګړې ملاتړ په ځینې سیاسي او د مدني فعالانو په کړیو کې هغه ته د طالبان خان لقب هم ورکړی و. د عمران خان یوه مسأله چې په مکرر ډول په رسنیو کې مطرح شوې د هغه شخصي یا کورنۍ ژوند دی. عمران خان د پاکستان ډیر خلک د یوې مور لپاره د ښځوی په توګه پیژني. کله چې د عمران خان مور په سرطان مړه سوه هغه په لاهور کې د خپلې مور په نوم د شوکت خانم د سرطان روغتون او تحقیقاتي مرکز پرانیست چې هر کال سلګونه کسان د پاکستان او د ټولې سیمې څخه د درملنې لپاره ورځي. په مطبوعاتو کې د عمران خان پر متعددو ودونو تل بحثونه کېږي. عمران خان د ځوانۍ او خپل شهرت د اوج په کلونو کې له یوې برېټانوي ښځې سره واده وکړ چې دوه زامن ورسره لري. بیا یې طلاق واخیست او دوهم واده یې د ریحام خان په نوم له یوې پاکستاني پښتني سره و چې تر لنډ وخت وروسته په طلاق ختم سو. دریم واده یې له بشرا منیکا سره واده وکړ چې د پاکستان په مذهبي کړیو کې فعاله بلل کېږي. عمران خان د کرکټ له تلولۍ تر بسپارونکو ودونو او مکررو طلاقونو د خیبر پښتونخوا له حکومت د طالبان خان تر لقبه په سیاسي او شخصي ژوند کې له لوړو او ژورو سره د پاکستان صدارت ته د رسیدو لپاره لغوغا ډک انتخاباتي کمپاین چلوي. دریم او تر نورو ځوان کاندید بلاول بوټو زرداری دی چې دیش کال عمر لري. بلاول د پاکستان د پخوانی صدر اعظم بنظیر بوټو او د مخکنی ولسمشر آصف علي زرداری اول اولاد دی او په کراچی ښار کې زیږیدلی دی. د پاکستان د پیپلز پارټي یا د پاکستان د خلکو ګوند د مشرتابه میراث بلاول بوټو زرداری ته د هغه لنیکه ذوالفقار علي بوټو ورسېدلی دی. په پاکستان کې د جنرال ضیاء الحق تر پوځي کودتا وروسته ذوالفقار علي بوټو ونیول او د پوځي محکمې په حکم اعدام شو. د بلاول دوه ماماګان هم ترور او په مرموز ډول ووژل شول. د پاکستان د پیپلز ګوند مشري د بلاول مور بنظیر بوټو کوله چې دوه واره د صدارت پر ګدۍ کښېنسته خو په 2010 میلادي کال کې په یوه انتحاري حمله کې هغه هم ووژل سوه. د بنظیر بوټو تر قتل وروسته بلاول مجبوراً په بریتانیا کې خپلې زده کړې نیمګړې پرېښودلې او پاکستان ته ستون سو. هغه که څه هم خپلې زده کړې په انګلستان کې بشپړې کړې او ډېر په بریتانیا او متحده عربي اماراتو کې اوسېدلی د سیاسي فعالیت تر اعلان وروسته په پاکستان کې ژوند پیل کړی دی. بلاول بوټو زرداری له خپلو دوه خویندو آصفې او بختاور سره ژوند کوي او واده یې لا نه دی کړی. سره له دې چې د بلاول پلار آصف علي زرداری د پاکستان په سیاسي او ټولنیزو کړیو کې چندان محبوبیت نه لري خو بلاول ځوان دی او د مسلې چې شایي متفاوت فکر ولري او سیاسي عمل یې شایي نوی اړخ ولري د پاکستان پیپلز ګوند د معتبر کاندید په توګه رامخکې کړی دی. بلاول له خپل پلرني کلي لړکانا څخه کاندید دی. هغه څو ورځې مخکې وویل چې تر انتخاباتو وروسته به یې ګوند پلار آصف علي زرداری د پاکستان د صدارت د چوکۍ لپاره د کاندید په توګه رامخکې کړي.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو سلام. څومره چې ګرانی زیاتیږي دومره ورسره د پیرکیو او چپس بازار تودیږي. له همدې امله د ښار نیمې کراچۍ د پیرکیو او چپس کار کوي. که دا حال و نو ښایي لکه پخواني منصبداران به اوسني ماستران هم د چپس او پیرکیو کار ته ملا وتړي، ځکه حکومت خو بل کار نه ورکوي. د خپرونې په پیل کې پام وکړئ څو مهمو خبرونو ته.
Ha 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 ha!
اوس هم پام کوي ګډو وډو خبرونو ته.
نتاکان
لیړو ګله بینډۍ
او پیاز ګل پیاز په خبرونو کې لنډ لنډ خبرونه دغه دي.
څو تنه د خپلو احساساتو ښودلو او ولولو له امله په روغتون کې بستري شول.
یو پوډری د بند مودې له پوره کېدو وروسته هم له زندان څخه راونه وه.
د لوی شورا څوکیو بیا اضطراری غونډه جوړه کړه.
او کاندیدان نن سبا په مستۍ کې دي د خبرونو توصیل.
بی خبر آژانس خبر را کوي چې څو تنه د خپلو احساساتو او ولولو له امله په روغتون کې بستري شول. خبر زیاتوي چې نوموړو غوښتل د مظاهرې په وخت خپل پاک احساسات او ولولې وښيي، نو په زړه او مغز دومره فشار راغی چې زوفی وکړ او روغتون ته ولېږدول شو. د روغتون کارکوونکي ډاډ ورکوي چې د نوموړي ولولې په سړېدو دي او کرار کرار به خپل لومړي حالت ته راشي. ماهرین وایي چې په پردیو مظاهرو او غونډو کې نه ده پکار چې له دومره قوي احساساتو او ولولونه کار واخیستل شي.
در په در آژانس خبر را کوي چې یو پوډری د بند مودې له پوره کېدو وروسته هم له زندان څخه راونه ووت او بستره یې بیرته وغوړوله. خبر زیاتوي چې پوډری ځکه له راوتو انکار وکړ چې ویل یې همدلته ښه پوره پوډر را رسیږي، نو څه کوم چې د پولیسو خته بیروبار ته ورځم. دغه پوډری چې له زندانی کېدو مخکې هیڅ ډول عمل نه درلود وویل چې همدلته پوډری شوی یم او همدلته به اوسم، آن چې مړی به مې هم همدلته خخیږي که چا خخولم.
د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی دی چې د لوی شورا څوکیو بیا اضطراری غونډه جوړه کړه. خبر زیاتوي چې په غونډه کې د ریاست څوکۍ د وکیلانو له غیرحاضرۍ نه شکایت وکړ او یې ویل چې غیرحاضر وکیلان خپل وجدان او ایمان ته هم نه خجالت کیږي، ځکه خلکو د خدمت لپاره رالیږلي خو دوی په خپلو شخصي عیشونو او کارونو اخته دي. ورپسې د لومړي معاونیت او بیا د دوهم معاونیت څوکیګانو غوښتنه وکړه چې وکیلانو ته د داخلي وظایفو د لایحو مطابق سزا ورکړل شي او یا د هم تنخوا پی بند شي، چې د ټولو څوکیګانو په چکچکو سره دغه خبرې بدرګه شوې او د هیواد د آبادۍ او وکیلانو د بیدارۍ لپاره دعا وشوه.
او وروستی خبر دا دی چې کاندیدان تر اوسه ښه په مستۍ کې دي. در په در آژانس خبر را کوي چې اوس خو هر یو کاندید ګمان کوي چې تیار کامیاب دی، نو هر یو دا خیال پلو وهي چې باډیګاردان به یې څوک وي، څو موټرونه به پسې روان وي، په کوم ځای کې به کور اخلي، لومړی به کومو هیوادونو ته چکر وهي، خپل بچیان او نور خپلوان به کومو هیوادونو ته د زده کړې لپاره لیږي، څوک څوک به مقرروي، د چا لور به کوي، څوک به وهي، او دا ډول نور خیال پلوونه. خبرونه خلاص شو.
اوس چې زیاتره هیوادوال په بهر کې دي، نو ډېرې له دې ځایه ځینې میوې، کورت او چای غواړي، خو له دې علاوه اوس نور شیان هم ورزیات شوي لکه داسې.
خزه ایلم چې زړه ډاډه شو، دغه دی بس لالې درې میاشتې تیرې شوې او شکر دی کوم دی بدی خبرې نه دی راغلی.
دی بدی خبرې ولې راځي؟ په اروپا کې ده،
جرمنی تا تا کم جای خکاری؟ وای پیسه پلارو که پرتیوی
دومره پریمانی بام نوی چه پیسه پلارو که پرتی خو خلق که ماره دی
و سره آقا دی بس لاله دی خواک خبری دی رسوی چه ویلی غواک چوک خوری نه سلامت سلامت پسونه ایست غورزو
هو پریمانی باوی خو چه لورم خوشحاله وی
چه خوشحاله نه وی اوز بلا مگ نخکتا تیره وی
او ساده آلتا چه اوزال لاره بیا بیر تا پاسانه نیشی رات لله
زا خوشحاله دیوی هیست دی نرازی سره یا دی تیلیفون زنگ دیده
بله سوکه بس لاله وعلیکم سلام لوری خیو تسنگه زا شکر ده چه خیلی لوری دیرم او در تا سودا و او طول خدی مورد دغه ده ما تر څنګه ناسته ده خالوره دا ده ورسره وغږیږه واخله خزه
تیراکه الو وعلیکم سلام لوری درته ړنده مې کې لوری څنګه مې له اوسه مندرو اخوا واړولې وښایم ته څنګه یې ولې لوری څه خبره ده به دومره کړی یې ولی وای شایسته نه یې او په څه نه پوهېږي ښه د محبت تاویز در ولیږم هغه چېرته ده په زاړه ښار کې زه پوښتنه به یې وکړم ښه بیا یې میړه ورسره ښه شو دا څه وایې ځا زه به م ورته ووایم چې داسې تاویز درته وکړي چې دغه زوړ بلا دې سم درته غلام کړي هو ورکه دې شي ورته وبه وایم چې بندې سم د لاسه وشړي ځا درلیږمې لورې د موږ خو سترګې وې چې ډالر به دې رالیږلي وي ځا خیر دی چې میړه دې درته مات شو بیا به ډالر هم راولیږې لورې ده لوری بیغام اوسا الو وی داولی گل سو
تراکا چارچی خلاسو سی ویل
ویلی میرمی بدوم را کریم بن می ظلم را بندی کوی دی محبت تاویز را ولیگا
تاویز حال تا پا جرمنی کم تاثیر کهی؟
کوی بایی چه گفته دی
نو بیا خود دی خلکو لجرمنی نم کابل جوڑ کرده دی بابا
اوس کاندیدان هم اوخیار شوی دی مصرف نکوی اوس کاندیدان هم اوخیار شوی دی مصرف نکوی خلق پا تشو وادو دوی تیر ویستل غواری او غلول غواری خو خلق هم اوخیار دی قدم بیگتی نگدی کاندیدان خپی جنی چل دوی کار اخلی کاندیدان خ پیژنی چې له دوی کار اخلي او چې کامیاب شلو بیا دوی یادوي هم نه دوی سره ګوري هم نه نو څل ځان ستړی کی د کوم کاندید لپاره
دغه خپرونه ننګیار نشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و صادق سپینغر هارون ګلزاد برای افغانپور سپوږمۍ او زه هیله زرمتۍ کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي کابل 411 کندهار 22 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 4
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید قاچاق استعمال
او په وړاندې د روانه مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1 ل ازادي رادیو څخه اوریدل شي.
کور کلای
نن سبای چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کای هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خو زی
جوړون کې مریم توخی. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونه خوګو مینوالو سلام. آیا کله مو داسې فکر کړی چې د کور وسایل د څنګه وساتل شي؟
د کور وسایل ساتل د مېرمنې په سلیقه پورې اړه لري. یو با سلیقه مېرمن کولای شي د خپل کور له وسایل څخه په بهترین شکل ساتنه وکړي.
څومره د خپل کور وسایلو ته اهمیت ورکوي؟
ډېر زیات اهمیت ورکوي. دا ځکه چې لمړۍ برخه کې هغه زموږ د کور ضرورت دي او بل د کور سلیقې مهمه برخه هم ده د کور وسایل.
اول ځینې خلک د خپل کور د وسایلو په ساتنه کې بي غوري دي.
اوله زموږ ګان کور دي تقریبا څو کسان یو کور کې ژوند کوي. خو ایوازي مثال زموږ لاس نه ده نه کېږي نو قالین مثلا داسې یخچال چې نسی او تو نسی میاشکی حتمان یا او تو خرابیگی.
پا نننه کور کلی خپرونه کی پا همدی موضوعاتو خبری کوو راسره اوسی. درنو اوریدین کو د کور وسایل نه یوازې ستاسې د ژوند او کور سرمایه ده، بلکې هغه شیان هم دي چې په نه موجودیت کې ممکن ستاسې د ژوند چاري ګډې وړ شي. نو باید په ساتنه کې له ډېر دقت او احتیاط څخه کار واخیستل شي. زه سهار ګل میرزا یم او د خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده.
قدرمن اوریدونکو، د کور د وسایلو د ساتنې اصول په هر کورنۍ کې متفاوت دي. په هر کور کې ډېر شمېر کورني وسایل موجود وي، له جارو نیولې تر اوتو، قالینې، توشکې، پردې، ظرفونه او نور. په هر صورت د وسایلو شمېر مهم نه دی، بلکې هغه څه چې ډېر مهم دي د کور له وسایلو څخه ساتنه او ښه ګټه ترې اخیستل دي. په ځینې کورنیو کې بیا د کور وسایلو څخه سمه ساتنه نه کېږي. د کابل ښار اوسیدونکي کریمه راته وایي چې ولې د کور وسایل ژر خرابیږي.
اوله زموږ ګان کور دي تقریبا څو کسان یو کور کې ژوند کوو. هونه مخدا ماشومان دي، شور ماشور دي، حتمان په کور کې میاشت کې تقریبا څو شیان اخیستل کېږي. خو ایوازې مثال زما لاس نه ده، یو که څوک شي خبرې وکړي بل څوک خفه کېږي نه کېږي نو امکان نشته. قالین مثلا داسې یخچال چې مونیسی او تو نیسی میاشت کې حتمان یو او تو خرابیږي. او نارینه و عادت هم مونږ تاسو ته معلومه ده چې حتمان شور ماشور کور کې جوړیږي. هم چیز مثال زه پام وکم بل څوک زما لور نه کوي یا زما زوی همداسې زما اندر ارګانیک کور کې دي، خو بیا هم نه کېږي نو حتمان یو مشکل نه یو مشکل پیدا. څو ورځ مخکې ما او تو کوله لارم اشپزخانې ته بیرته چې راغلم چې قالین نسی ووه.
همداراز د کور د وسایلو په ساتنه کې باید له صحیح اصول او روش څخه ګټه پورته شي. د کابل ښار د وومن اهي اوسیدونکو سهیلا وایي چې د کور د وسایلو ساتنه د یوې با سلیقې مېرمنې د سلیقې پورې اړه لري. دا چې په خپله د کور وسایل څنګه ساتي نورې خبرې لنه موړې اورو.
زه برخي وته څنګه ساتم خپل کور کې؟ هر کله چې کاری وته کوم برخي وته وسایل شي ځای مشخص ته، هغه منظم مشخص ځای کې خلک د غذای نه راخلمه، برق کنټرولر ګورمه ورته شي برق په کومه اندازه کې ده، دغه وته لپاره خپل درجه دی وته ګورمه، دغه وته درجه کې زه همیشه ناخ په ناخ لاس نه وهمه، ځکه دو تو درجه باندې لاس وهلم همیشه باید دیدی کی چې تو خراب شي زر را کارول ویږي. او یا مثال کړی یخچال در کوم، یخچال مې څنګه ساتنه کوم؟ او یا دکور نور وسایل فرش یا پرده توشک او بالښتو په خونه شي دي، دغه په ساتنه کې موږ څنګه باید توجه وکړو؟ لمړی خو دا چې منځلو برخه ده، نه د منځلو برخه کې تقسیمات ورته لرم. دا نشي کېدلی چې زه په یو هفته کې مثال یا په دوه هفته کې دوه ځله د خپل کوټه توشک په خونه پرې مینځم، پردی پری مینځم، یا فرش می پری مینځم. سال په یو کال کې یو مېرمنه چې زیات وکړي باید یو ځل فرش شوی وکړي، او یا که ډېر زیات خپل پردی مینځي په میاشت کې نهایت یو ځل د خپل کوټې پردی یا د توشکو پوښونه پری مینځي. ډېری وخت ځینې خپلوان چې ما کره راځي، کله چې زما د کور سلیقه ګوري، پردو توشک پوښونه دا ګوري، فرشونه، دوی ګمان کوي چې ما به دا نوي اخیستي وي. او زه بیا ورته وایم چې نه، چې دا ښه ښکاري یا تاسو ته نوي ښکاري، دا په دې پورې اړه لري چې ما یې ښه ساتنه کړې.
همدارنګه نوموړي وایي که د کور وسایلو په ساتنه کې ښه پام وشي او له ماشومانو لرې وساتل شي، د کار په وخت کې به یې مشکلات کم وي. څلور څلوېښت کلان عزت الله وایي چې د کور وسایل د کور سرمایه هم ګڼل کېږي، او دای هر وخت خپلې کورنۍ ته په ډاګه کوي چې باید د کور وسایلو ته ښه پاملرنه وشي.
د کور د وسایلو نه باید په سمه توګه ګټه واخیستل شي، او دغه ګټه اخیستنه داسې ده چې د دې په وړاندې باید بې پروا داسې برخورد ونه شي. په ځینو کورنیو کې بعضې حالاتو کې موږ ګورو چې بې پروا برخورد کوي. مثلا یو ځای کې یو ګرمي بند راته راغلی، او ګرمي هم زړه وچاودېږي او د هغه اوبه هم زړه وچاودېږي، څوک هغه نه لري که متوجه نه اوسېږي ورته، هلته تبن ده او ګرمي خرابېږي. مثال د خبرې د کور قالینې دي، ما په ځینو کورنیو کې لیدلي چې هغوی د بوټانو سره د قالینې په سر ګرځي، چې دا پخه خبره هم نه ده، درست هم نه ده. قالینه باید وساتل شي. همدغسې یخچال دی، هغه یخچال چې کومه طریقه موجوده ده باید په هماغه طریقه د یخچال استفاده وشي. هغه کې چې یخ ایښودل کېږي که نور خواړه مو پکې ږدو، دا باید په سمه توګه لکه څنګه چې لازمه ده هغسې باید کار ته نه واخست. او دا یې دې لپاره چې موږ په راتلونکي کې دې باندې موږ پیسې ورکړي دي او موږ مالی زیان دی، نو دې سره باید ډېر ښایسته برخورد وشي، ښه برخورد وشي. دا مسؤلیت د کورنیو ټولو غړو دی. که سبا ورځ چېرته موږ لاس تنګېږي، مثال د خبرې موږ داسې ضرورت پیدا کوو دې ته پیسو ته چې باید دغه وسایل بېرته خرڅ کړو، نو که چېرته سم ساتلي دا موږ ته ښې پیسې کړي، او کېدای شي بیا دې موږ په ګټه باندې موږ د ژوند دپاره البته مفید تمام شي، ښه تمام شي.
دا چې د کور وسایلو ته ښه پاملرنه ونه شي کومې ستونزې را ولاړوي، د لوګر ولایت اوسېدونکی هدایت الله به راته ووایي.
کورني وسایلو ته نه پاملرنه سیوا ستونزه اقتصادي ده او بله انساني ده. مثلا یو مور چې د ماشین ته وایي چې د یخچال ساکې وباسه، نو هغه تابن چې ماشین یا برق نیسي یا ادب انساني تاوان لري.
همداراز د کابل د علومو اکاډمۍ علمي غړی استاد محمد نبی صلاحی وایي چې د کور د وسایل نظافت په پام کې نیول هم ډیره مهمه خبره ده. هغه زیاتوي چې داسې کسان لیدلي چې د کور وسایل ښه ډیر لري، خو د بې نظافتۍ له امله ژر له منځه ځي.
نو هر څومره چې دغه وسایل په احتیاط استعمال شي، چې هغه لوښي یا وسایل ډیر دوام کوي، خطرې کمیږي، د مریضونو د مصرفلو باعث نه ګرځي، او کورنۍ کې خوشحالي تشنج نه کوشنیان د دغو وسایلو د استعمال باندې سم نه پوهېږي. که نه یعنې هغوی ته باید دغه د کور ټول وسایل چې دي، خصوصا د خوراک او څښاک، هغه چې په هره دقیقه دوی هغوی سره مخامخ دي، یا یې درنه غواړي یا لاس وړي، دا باید معرفي شي. د کور ټول وسایل مثلا خصوصا لکه چاقو، دسنور، قینچي، باز نور مسایل، دا باید د دوی نه لږ لوړ ځای کې کېښودل شي. یو مثلا ماشوم ته وایي ته ګاز هغه ولګوه په منقل د برق باندې کېږده، ماشوم خو کافي تجربه نه لري او هر دقیقه خطر وي. بل مسایل دا داسې یو شمېر کورونو کې چې غرمې یا بېګا ډوډۍ وخوري، بیا لوښي همداسې ککړ پاتې شي. لوښي باید په همغه ساعت باندې پاک سي، وچ سي او خپل مین ځای کې کېښودل شي. په کورنۍ کې د حتی د هر چا ګلاس او پیاله معلومه وي.
دا باید وویل شي چې کله مو د کور وسایل خراب شول، هیڅ وخت یې په خپل سر امه ترمیموي، او دا کار متخصص کس ته وسپاري تر څو د لا خرابوالي سبب نشي او تاسو له ستونزو سره مخ نشي.
خو ګوریدونکو، دا چې د ځینو کورنیو لخوا د کور وسایلو ته نه پاملرنې کومې ستونزې جوړې کړې دي، په یوه تمثیلي ټوټه کې یې اورو چې مریم توخی لیکلي او زموږ همکاران ستاره مینی، سپوږمۍ او هیله زرمتۍ یې تاسو ته وړاندې کوي.
ښه خور جانې، څنګه یې؟ د ګرمې هوا سره چې څال دی
ژوندی اوسې خور جانې. هوا خو ډېره ګرمه ده، بې له پکې نه خو قسم دکو گزاره اوسې.
دا دې اوس په قدر سره راوړم، درته چالانه بیا کوم، زه اوسم چې په قدر سره راوړم. خوش خدای توب و دی ما شمانو سر دات سوکا پدی کور که چال جور کردی هیچ شی روخ ندی پریشی تا وگر دا پکا دات چال ندی فکر تنایی و خواتا پروتا دا توب توب ساری بولی خواتا پروتا وی خدای هر سوک چی زنده کچکی کشویه بسا
یه خوری تا دیم خدای شوانده ایلری دی کور وسایل ماشمانو تا مپریگ دا خرابایی
ای خوری لساره جار دوی دیرات شوانده وی الیلا لوری که او بجوش اغاو گرمی لسه ساکیته و باسه حالا شرکه و لوری
خاره موری داده و باسه مای
ای خوری که او نوایم هم لغامه بیای ووایم دا پا ماشمانو دست خطرناکه کارونا مکاوا خدای مکره برق بیوونی سی
اوی خوری تیری را چای در واقع چای دیو چشه بلد دینی نیسی ایز دغنه کیه شکر دی کار پا کوا ما دوانه
خوری چنده دی سوزی دلی بوی راغی
او که خوری دست سوزی دلی بوی راغی خدای خیر که و دزو گورم چه کمشه ورنی اخیستی خدای دا ای خوری خبری با سر سوی پخلیتی وار اخیسته دی دیه سر خوری نیوازده دی چه ساکیتی و بسی او گرمی لو برایسته دی پرمیزه یه شده او خدایه او سوکه ما
حالا زرش خوری ساکیتی و بسا نمی در تاویل چه دکور وسایل دی ماشمانو لاستا مپریگ دا
ای علا خوری رشتی آدی را توی للا بی پامی ام سر دی او ام مال شکر چه لور می خدای ساتلی دا چه پا دیه سر نجسته دی چه خوابی بومی پسر کولیم
خوگوریدون که داواد دیوونه دا کورکلیخ پرابنه تر بیا خواهیم